آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ او د 1415 هجری شمسی کال د سمبولی یوګی لومړی نیټه ده چې 2014 میلادي کال د اگست 28 نیټه سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم کمانډان د وجلوې دا شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کینیا ته تللی دی او پرون د یک شنبې په ورځ د اولمپک سیالۍ پای ته ورسېدی
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به د خبرونو وروسته واورئ چې په ترکیه کې د کردانو د واده په مراسمو کې د بم د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 150 ته ورسېده د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت وایي چې په ملي پوځ او پولیسو کې تقریبا 100,000 کسان محض په نامه شامل شوي او خپلې تنخواګانې حوالوي د عبدالقدیر په نوم یو افغان مهاجر د امریکا د ورجینیا ایالت د پوټامک په سیند کې د ډوبېدو له امله مړ شو د امریکې په پوځ کې دا وخت یو شمېر مسلمانان د ملا امامانو په توګه دندې سرته رسوي او نن سبا په نړۍ کې د کپینګ یا د ګیلاس او یا مرتبان په وسیله د بدن نه د ناپاکي او غوټه شوې وینې د راویستلو چینایي طریقه ډېره رایج شوې ده په دې اړه به د امریکا غږ د روغتیایي چارو د خبریال رپورټ واورئ خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو خبرونه در واورئ
السلام علیکم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې دغه ولایت د حصارک په ولسوالۍ کې د امریکایي هلیکاپټر او په بریدونو او جګړو کې دغه ولایت د پاره د طالبانو د پوځي چارو مسول په ګډون 21 طالبان وژل شوي دي چې درې نور کمانډانان هم پکې شامل دي د ننګرهار د ولایت د والی دفتر بیان عطا الله خوګیانی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې نیم خالد د ننګرهار د پاره د طالبانو د پوځي چارو مسول د ننګرهار د والی ویاند ویلی په دغه جګړو کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوخته دی وایي د بریدون نروسته یو شمیر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې د شنبې په ورځ د واده په مراسمو برید د اسلامي دولت ډلې کړی دی په دغه برید کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي یو ځانمرګ ماشوم چې عمر یې د 10 تر 14 کلونو پورې و د سوریه سرحد ته نږدې د ترکیې په کورد سیمه کې لږ تر لږه 150 کسان وژلي او نږدې 70 نور زخمیان کړي دي دا برید د کوردانو په واده کې شوی د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دغه برید نه سمدستي وروسته وویل چې برید د داعش ډلې کړی او دوی غواړي د قومي او مذهبي اختلافاتو له لارې ترکیه بې ثباته کړي د سوریه د حکومت مخالفه یاغي ډله کوشش کوي چې د ترکیه سره سرحد ته نږدې سیمه د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته ونیسي دغه داسې اقدام د چې کوردان به ناراضه کړي کوردان کوشش کوي چې د خپل واک لاندې سیمه نوره پراخه کړي د سوریه دغه یاغي ډله چې ترکیه یې ملاتړ کوي او په ځان د آزادې سوریه پوځ نوم یې دی یو چارواکي د نوم نه خوولو په شرط ویلی دی چې هغوی به د ترکیه سرحدي سیمه جرابلس ته ننوسي او د اسلامي دولت د ډلې نه به ونیسي هغه ویلی دی چې مختلفې ډلې د ترکیه د سرحد سره نږدې راغونډې شوې دي یو بل یاغي مشر ویلی دی چې هغوی د ترکیه د یوې پوځي اډې سره راغونډ شوې دي دغه پوځي اډه د جرابلس سیمې ته مخامخ سیمې قرمکش کې ده د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ چې د دیموکرات د ګوند د کاندید هیلری کلینټن په پرتله په اقلیتونو کې ډېر لږ محبوبیت لري اوس کوشش کوي چې تورپوستو او هسپانوي نژاد امریکایانو ملاتړ ترلاسه کړي نور تفصیل دا شکوله رحیم زوی نوري
ډونالد ترامپ چې د همدې تېرې شنبې په ورځ د ورجینیا په ایالت کې سپین پوستو امریکایانو ته وینا کوله دای ومنله چې په افریقایي ټولنه کې جمهوری غوښتونکو کې زیات پلویان نه لري او په کار ده چې په دې برخه کې زیات کار وشي ټرمپ په خپل خبرو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند لمړني جمهور رئیس ابراهام لنکلن ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې زه غواړم زمونږ ګوند یو ځل بیا د افریقای الاصل امریکایانو د رای ورکونکو په کور بدل شي. ابراهام لنکلن په 13مې پیړۍ کې تورپوستي امریکایان د غلامۍ نه خلاص کړل. ډونالډ ټرمپ همدارنګه په نیویارک کې د هسپانوي نژاد امریکایانو سره وکتل. هغو کسانو چې په دې غونډې کې برخه اخیستې به وایي چې ټرمپ وویل د هغو 1,000,000 هسپانویانو د ستونزې د حل کولو لپاره به یوه انساني او مؤثره لار پیدا کړي. ټرمپ مکسیکو تور لګوي چې امریکا ته جنسي تیری کوونکي او مجرمین رالیږي. هغه همدارنګه د ګوندي او مقدماتي انتخاباتي مبارزې پر وخت ویلي و چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال جوړ کړي چې د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ مخه پی ونیسي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کینیا ته تللی دی. هغه به هلته په نایروبی کې د ختیځې افریقا هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاقات وکړي او د هغوی سره به په جنوبي سوډان کې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره خبرې وکړي. کیری به د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیاتا سره هم ملاقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړپوړي چارواکي د کیری دغه سفر په حق له ویل چې د جنوبي سوډان خلک د ډیر وخت راهیسې جنگونو ځپلې دي، اوس په کار ده چې د هغوی زوریدل ختم شي. په جنوبي سوډان کې د 2011 کال را په دې خوا چې د سوډان نه خپلواکي ترلاسه کړې ده، کورنۍ جګړه شروع شوې ده او تر اوسه پورې په زرګونو تنه وژل شوي او خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې د یکشنبې پورې د داعش سلیریش غړي اعدام کړل. چارواکي وایي دوی هغه کسانو چې په 2014 کال کې د عراق د سلګونو سرتیرو په عام وژنه کې برخه اخیستې وه. والی یحیی ناصری وایي چې د اسلامي دولت دغه جګړه ماران د عراق په جنوب کې د نایسیریا په زندان کې په دار وځړول او پرون د یکشنبې پورې د اولمپیک سیالۍ پای ته ورسېدې. د امریکا جمناست سایمن بیلز د امریکا د لوبغاړو لخوا دې ته انتخاب شوی چې امریکایي بیرغ پرون د یکشنبې پورې د اولمپیک د لوبو د ختمېدو په مراسمو کې پورته کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه اوري. د مخوستن اتباجي او ودیش دقیقې دي. لکه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، په ترکیه کې د کوردانو د واده په مراسم کې د شاودن لامل یو 50 کسان وژل شوی دي او تقریبا 90 کسان زخمیان دي. دغه پیښه د ترکیه په سرحدي ښار غازی انتب کې شوې ده. د ترکیه حکومت د برید ملامتیا را داعش په غاړه اچولې. په موقع د امریکا غږ د خبریال ڈورین جونز رپورٹ تھا جس استنبول نے رالی گلے دے.
دا د هغه امبولانسونو ژغونه دي چې د غازی انتاب په سیمه کې زخمیان روغتونونو ته انتقالوي. یو عیني شاهد ویلی دی چې ځانمرګ برید کوونکي هغه وخت خپل په ځان تړلي بمونه وچوله چې په واده کې خلک سړک ته راوتلي وو او نڅاوې کولې. په چاودنه کې زوم او ناوی هم وژل سوي دي. ماشومان هم په وژل سوو کسانو کې شامل دي. یو ځایي اوسیدونکي چې ابراهیم ازدمیر نومیږي وایي چې تر اوسه هم خلک په ویره کې دي.
ګران
دیوالان او همسایګان هلته وو. موږ غمجن یو او درد لرو. برید ظالمانه وو. موږ غواړو چې دغه عام وژنه بند
شي.
د برید نه لږ وروسته د ترکیې د سرعظم مرستیال محمد شمشیک غازی انتاب ته ولاړ. شمشیک په پارلمان کې د غازی انتاب اساسي توپ کوي. د توریزم هدف دا دی چې خلک به ویروي، خو موږ به دغه ونه
ویروي.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د دوی شک په داعش دی. هغه ویلي دي چې داعش غواړي چې په دغه کار سره د ترکیې د کردانو غوسه راوپاروي. واده د کردانو وو او ډېر شمېر کردانو پکښې برخه اخیستې وه. د غازی انتاب ښار د سوریې سره نږدې پروت دی او په سوریې کې کردانو داعش ته په څو سیمو کې ماته ورکړې ده. په داعش باندې مخکې هم د نورو بریدونو تور لګول سوی دی چې په پکښې په انقرې کې تیرې سوي کال د اکتوبر د میاشتې برید هم شامل دی. د انقرې په برید کې چې د کردانو په مظاهرې کې وسو نږدې 100 کسان وژل سوي وو. د مې په میاشت کې هم د غازی انتاب په ښار کې د پولیسو په مرکز باندې برید سوی وو او دغه برید مسولیت هم د داعش په غاړه چول سوی وو. داعش تر اوسه د پرونی برید مسولیت نه دی منلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
تاسی زمنګ د واشنگتن نوري د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسون ځنی غړی وای کوم هدف چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د شمیر لپاره ټاکل شوی او تر اوسه پورې نه دی حاصل شوی. دوی د یکشن به پرس په کابل کې ویل چې د 3,05,000 امنیتی او دفاعي ځواکونو د جملې نه تقریبا 1,00,000 خیالي وو چې محض د تنخواګانو لپاره نمونه ثبت شوی وو خو موجود نه وو. نور تفصیل د کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنۍ او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر سوي، د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو یو شمېر غړي وایي چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه نه دي بشپړ سوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصاري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د څه باندې 3,05,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې نږدې 1,00,000 خیالي وو.
د 3,05,000 امنیتي سرتیری چې په نظام کې لرو په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي، ځکه تر اوسه یې شمېر نه دی بشپړ سوی. شاید په دغو کې 1,05,000 خیالي سرتیری او شهیدان ولرو، نو په همدې دلیل دغه رقم نه دی بشپړ سوی.
ښاغلی قیصاري وایي په ځینو هغو سیمو کې د ځای پر ځای شویو سرتیرو شمېر له هغه هم کم دی چې حکومتي چارواکي یادونه کوي. بلوري د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس مرداد نجرابی د افغان ځواکونو د شمیر کموالی عمده ستونزه بولي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر د محل څه باندې 3,500,000 ته رسیږي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې یو شمیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د کمزوري مدیریت له امله خپلې دندې پرېښي او یا هم له منځه تللي، اوس هم په خیالي ډول د ځواکونو په لیکو کې حسابیږي. د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو شتون څه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت سیګار او د حقونو او عدالت په نامو بنسټ دغه خبره مطرح کړې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سرتیرو د کموالي موضوع مني، خو د خیالي سرتیرو خبره په کلکه ردوي.
د تشکیلاتو د بشپړېدو په برخه کې د پرسونل په لوه یو اندازه کم بوتات لرو چې دا د ضایعاتو له امله دي. بشري منابع په شدت سره په دې برخه کې کار کوي، خو د خیالي پولیسو خبره چې په تیر کې هم مطرح شوې وه دا مسله مشردو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونه د خیالي سرتیرو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي موضوع د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې اغېزناک بولي. دوی سپارښتنه کوي حکومت باید څومره ژر چې کیږي دا خلل ډک کړي، له هغه پرته دا موضوع به د هیواد له نامنۍ سره نور هم مرسته وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د عبدالقادر په نوم یو ځوان چې 2 کاله مخکې له کابل نه متحده ایالات ته را مهاجر شوی و او دلته دیره و، د ورجینیا ایالت د پوټامیک د سیند په اوبو کې ډوب شو. د هغه مړې 3 ورځې په اوبو کې ورکو. زمونږ همکار اشوق الله رحیمزی د هغه له ملګرو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
عبدالقادر 23 کلن و او 2 کاله کېدل چې متحده ایالاتو ته راغلی و. واشنگتن ډی سی سره نږدې د ریورډیل په سیمه کې د خپلو ملګرو سره یو ځای اوسېده. د لوی اختر لپاره پیسې ټولولې چې کور ته لاړ شي. د کوټې ملګري وایي چې د ډوبېدونه یوه ونې مخکې عبدالقادر ناجوړه و او څنګه چې جوړ شو نو ویل یې زړه مې ډېر تنګ دی او د مور پلار پسې خفه شوی یم. قادر د خپلو ملګرو سره د ورجینیا ایالت د ګریټ فال سیمې ته د چکر لپاره تللی و او غوښتل یې چې لامبو ووهي. ملګري وایي چې د هغه لامبو وهل نه وزده، خو دا چې اوبه ورته لږ ښکاری دی فکر کاوه چې اسانه به وي. د هغه ملګری سمیم چې د ډوبېدو پر وخت کې ورسره و امریکا غږ ته وویل چې په پارک ته د تګ نه مخکې قادر د لامبو هیڅ نیت نه درلود، خو کله چې اوبه ولیدې نو فکر یې بدل شه.
دیگه وقتی کنجا بازی کرد و سنگا هم تیز است اونجا در زیر آب، چون شکل کوهستانی وارسی یک قسم و پایش می لخشه.
د لامبو وهلو په ځای کې تیګې خوای وې. هغه چې څنګه اوبو ته ښکته شو په خی وخوایده او ډوب شو. یو ځل لاس پورته کړ او بیا مو ونی لید. هر خوا مې چغې کړلې او هیڅ مو په لاس را نغلل. زه د سین ښکته خوا ته لاړم او فکر مې کوه چې هغې خوا ته به وړی، خو هیڅ مې هم ونه موندل او بل اخر مې پولیس ته زنګ واهه. د قدیر مړی درې ورځې په سند کې ورک وو او بیا یوې کښتۍ چلوونکي پیدا کړ او پولیس ته وسپاره. سره له دې چې د هغه جسد په اوبو کې دومره زیات خراب شوی چې ډاکټران یې افغانستان ته وړلو سره مخالفت لري، خو د قدیر مور ویلې دي کچیرې د زوی یو هډوکی هم پاتې وي باید چې افغانستان ته یوسي. په عبدالقدیر خپله کورنۍ دومره ګرانه وه چې حتی افغانستان ته د تلو لپاره چې د ټکټ د پاره یې کومې پیسې راټولې کړې وي هغه هم د خپلې مور د درمنل لپاره کابل ته ولېږلې. قدیر د کابل ولایت د سرای خوجی د سیمې اصلي اوسیدونکی و. عبدالقدیر د سهار لخوا د یوې کمپنۍ سره امنیتي محافظ و او د شپې لخوا به یې ټکسي چلوله. ملګری وای چې ټولې ګټل شوې پیسې به یې کور ته لېږلې ځکه چې مور یې ناروغه وه او د علاج ټول لګښت یې د هم د په غاړه وه. د هغه یو بل ملګری چې دا هم قدیر نومیږي وای د خپل ملګری بستره یې تر اوسه د کوټې نه نه ده لرې کړې او هر وخت چې د هغه کالی ته ګوري د سترګنۍ اوښ کې راځي. قدیر وای هغه د هر چا سره د خپلې وسې پورې مرسته کوله.
باوقت ما در حدود 1.5 سال کمره شناخت داشتم و جای زندگی میکنم دقیقا در یک اتاق هستیم. یک انسان متدین و در پالیش یک آدم
زه هغه د شاوخوا 1.5 کال راهیسې پیژنم او په یوه کوټه کې مو سره ژوند کړی. هغه یو متدین او د نیکو اخلاقو خاوند و او د هر چا سره یې ښه رویه کوله. د قدیر جسد د میرلند ایالت په یو روغتون کې دی او نن د دوشنبې په ورځ به د هغه ځای نه رخصت شي. په ورجینیا، میرلند او واشنگتن ډی سي ایالتونو کې میشتو افغانانو افغانستان ته د قدیر د مړي د وړلو او د هغه د کورنۍ سره د مرستې لپاره لاس یو کړی او زرګونه ډالر یې راټول کړي دي. عاشق الله رحیمزوی د میرلند ایالت د ریورډل ښار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ مسلمان ملا امام وای غواړي چې د مختلفو کلتورونو ترمنځ اختلافات کم کړي. د امریکا غږ خبریال کارلا باب د پینټاګن نه دا رپورټ را لېږلې ده.
د جمهوری ریاست د مقام دپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په مطبوعاتو باندې انتقاد وکړ چې کله چې دی په خپله د یو مسلمان پوځي چې د خپل هیواد لپاره په جنگ کې ووژل شو د کورنۍ سره په جنجال اخته شو مګر د خلکو له توجه نه یې ځان په ډډه کې په زرګونو امریکایي عسکر ماڼوګان او په هوایي قواوو کې په آرامه توګه د خپل هیواد خدمت کوي. د نن په پینټاګان کې د سپتمبر 12 نیټې یادیاري جمعه جوړ شو چې تقریبا 15 کاله پخوا افراطي مسلمانانو ورباندې حمله کړې وه. اذان پکې کېږي او مسلمانان لمانځه ته راځي. داود اکبري انبیا لمونځ ورکوي. داود اکبري د 5 پوځي ملیانو نه یو دی. د هغه وخت نه را په دې خوا چې په پینټاګان کې وظیفه سرته رسوي د ماسپخین لمونځ ورکوي چې خپلو مسلمان ملګرو ته د دې فرصت ورکړي چې لمونځ وکړي او عبادت وکړي. حبیبه حیدر چې په پینټاګان کې یوه قراردادي ده وایي
It's about the community that he has built here. It's like providing us with the venue where we can come to say our daily prayers.
دا د ټولنې لپاره د چې د دلته جوړ کړي د مونږ ته داسې یو ځای برابر کړي دي چې مونږ دلته راځو او رزنل مونږ پکې کوو چې دا یو ډیر غټ کار دی. داود اکبری په دالیزونو کې قدم وهي. اکبری ستاسې ځانګړې ډګروال نه دی په یو دلیل د لویدیځ افریقا د غانا په هیواد کې زیږیدلی او غټ شوی دی. د امریکایي پوز مولا داود اکبري خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
My dad was trying to get me commissioned in the Ghanaian army as a chaplain. Then I won this
زما پلار کوشش کوي چې د مولا په حیث مې د غانا په پوز کې شامل کړي. بیا ما ته د امریکا د ویزې لاټري راوخاتله. یو څوک چې په افریقا نه په غانا کې را لوی شي نو امریکا د سوکاله خاوره ده. دا داسې یو ځای دی چې یو څوک پکې پرمختګ کولی شي مګر ده د لیسو ځینو ناړامه زده کوونکو ته د 2 میاشتو درس ورکولو نه احساس وکړي چې د زیت انضباط او نظم ته ضرورت لري. داود اکبري بیا وای
So the military was very easy for me to just be part of it. And that
ځکه نو پاوز د دل لپاره ډیر اسانه و چې یو برخه شي او د کور احساس پکې کوي. د دوه عسکري وظیفې د افغانستان او عراق کې جنگي زونونو ته ورساو. اکبری چې اکثره وخت په خپل قطه کې وازنه مسلمان دی وای د دې لپاره کار کوي چې د کلتورونو ترمنځ واټن کم کړي. مولا داود اکبری وای
And they seem in this uniform. They've never fathomed that there is a Muslim in America, especially in the U.S. Army.
او دوی می پدې انفارم کې ویني دوی هیڅ کله پدې نه پدل چې په امریکا کې دی یو مسلمان په خاصه توګه د امریکا په پوز کې وی کله چې دوی ولید نو دوی ټکان وخل مګر ورسته به دوی خوشاله شلو. اکبری په کور کې خپل ماشومان ته د اسلام د ارزښتونو او د کریکټر د اهمیت درس ورکوي. د اکبری زوی تلاتا بیا وای
We can get the good grades, but without the character, it means nothing.
د مونږ ته وای مونږ به په ښه درجه بریالي شو مګر دا بې له کریکټر نه هیڅ معنا نه لري. داود د خپلو ماشومانو سره یو ځای لمونځ کوي. په داسې وخت کې چې امریکا ته د مسلمانانو په ننوتلو باندې د بندیز لګولو په سیاسي جنجال پکې روان دی، اکبری له نورو سره د مهربانۍ کولو درس ورکوي. د پوځي ملا په حیث د تقریبا 40 کاله امریکا ته خدمت کړی دی مګر دی په هغه چا قضاوت نه کوي چې غوښتل یې د ده عقیده بدنامه کړي. د امریکا عسکري ملا داود اکبری بیا وایي
Definitely some of these things are based on ignorance and I always see this as an opportunity
په قطعی توګه ځینې دغه شیان په بې خبرۍ او ناپوهۍ باندې ولاړ دي او زه تل دا د یو فرصت په حیث ګڼم چې خلکو ته درس ورکړم. زه غواړم چې دې کار ته دوام ورکړم. زه غواړم چې په دې قادر شم چې خپله کیسه تعریف کړم. زه نه غواړم چې زما کیسه ما تعریف کړي. داود وایي له راتګ نه مو مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او د هم زمنګ د دې خبرونې رسته مطلب د اولمپیک د لوبغاړو او سپورتمنانو په شمول نن سبا یو زیات شمیر خلک د بدن نه د ناپاکي وینې تر وسلو لپاره د کاپینګ په نوم له چینایي طبي طریقې نه استفاده کوي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د روغتیایي چارو د خبريال مارټن سیکرس د رپورت غټ کې بزس سلیمان چاته ستا دروورم. کاپینګ یا د مخصوصو پیالو په وسیله د ناروغه د بدن نه غوټه شوی او د ناپاکي وینې د راکش کولو او راوستلو دا طریقه اوس دومره عامه شوی چې حتی د اولمپیک سپورټسمنان هم له دغه زړې چینایي طریقې نه کار اخلي. زینو خلکو شاید چې لیدلی چې د اولمپیک د لوبو په دوران کې د مشهور امریکایي لامبوهونکي مایکل فلیپس او څو نورو لامبوهونکو په بدن باندې ګلابي رنګي غټ چاپونه یا نښې موجودې وې. دغه نښې د کاپینګ د علاج نه وروسته پیدا شوې دي. د کاپینګ یا د ګلاس او مرتبان له لارې د حرارت په وسیله د ناپاکې وینې د راویستلو قدیمي چینایي علاج په هغه هیواد کې تقریبا 6500 کاله قدامت لري او چینایان ورسره ښه آشنا دي. د دې قدیمي چینایي علاج یو مشهور امریکایي اکو پنچرستا وای چې دا ډیره ساده طریقه ده او د لوبغاړو لپاره ګټور هم ده. یو سپورټسمن د کاپینګ نه ځکه ګټه اخیستی شي چې د بدن غوټه شوی او جامده وینې راوځي، ځکه کله چې وینه ولاړې عضلات پړسوب پیدا کوي او سم حرکت نشي کولی. د کاپینګ علاج د وینې په صفولو کې هم مرسته کوي. د کاپینګ علاج په دې شکل کېږي چې د یو ګلاس یا مرتبان په مرسته د بدن دردناکې برخې ته حرارت رسول کېږي او ګرمېږي، خو کله چې مرتبان یا ګلاس په قراره قراره سړېږي راجمع شوې وینه پورته خواته راکش کېږي او د باندې راوځي. د کولیټ میګنم په نامه یو امریکایي ښځه چې بدن یې ډېر سخت درد کاو او عضلې دومره شخې شوې وې چې له حرکت نه لوېدلې وه وایي
I find a lot of knots around my shoulder blades and I would say
زما په وګو او ملا باندې ډېر چاپې تاسو نه خودم رتویل شم چې د علاج دا طریقه ډېر ګټه لري. د روغتیا او اصلي طب ماهران وایي چې د دې طریقې د واقعي مؤثریت په اړه هغه تر اوسه پورې کوم اسناد او شواهد نه دي موندلي. او دا هم د دې سات د مهم خبرونو او غټکی
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په تیرو سلوري ساعتونو کې دغه ولایت د حصار په ولسوالۍ کې د امریکایي هلیکاپټرو په بریدونو او جګړو کې د دغه ولایت دپاره د طالبانو د پوځي چارو مسؤل په ګډون یوویشت تنه طالبان وژل شوي چې درې نور قمندانان هم پکې شامل دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د شنبې په ورځ د واده په مراسمو د برید د اسلامي دولت ډلې کړی دی چې لږ تر لږه یو 50 کسان پکې وژل شوي دي. یو ځانور کې ماشوم چې عمر یې د لسونه تر سوارسو کلونو پورې وو د سوریه سرحد ته نږدې د ترکیې په کورد میشته سیمه کې لږ تر لږه یو 50 کسان وژلي او نږدې اویا یې زخمیان کړي دي. دا برید د کوردانو په واده کې شوی. د سوریه د حکومت مخالفه یاغې ډله کوشش کوي چې د ترکیې سرحد ته نږدې سیمه د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته ونیسي. دغه داسې اقدام دی چې کوردان به ناراضه کړي. کوردان کوشش کوي چې د خپل واک لاندې سیمه نوره پراخه کړي. د سوریې دغه یاغې ډله چې ترکیه ملاتړ کوي او په ځان یې د آزادې سوریې پوځ نوم ایښی دی یو چارواکي د نوم نخ خولو په شرط ویلي دي چې هغوی به د ترکیې سره سرحدي سیمه جرابلس ته ننوځي او د اسلامي دولت د ډلې نه به یې ونیسي. هغه ویلي مختلفې ډلې د ترکیې د سرحد سره نږدې راغونډې شوې دي. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې د ډیموکرات د ګوند د کاندید هیلري کلینټن په پرتله په اقلیتونو کې ډیر لږ محبوبیت لري اوس کوشش کوي چې تور پوستو او هسپانوي نژاد امریکایانو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کینیا ته تللی دی. هغه به هلته په نایروبي کې د ختیځې افریقا هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاقات وکړي او د هغوی سره به په جنوبي سوډان کې د کورنۍ جګړې د ودرولو لپاره خبرې وکړي. کیری به د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیاتا سره هم ملاقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړپوړي چارواکي د کیری د دغه سفر په هکله وویل چې د جنوبي سوډان خلک د ډیر وخت راهیسې جنګونو ځپلي دي اوس په کار ده چې د هغوی زوریدل ختم شي. عراقي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د داعش سلیري شخړې اعدام کړل. چارواکي وایي دوی هغه کسانو چې په 2014 کال کې د عراق د سلګونو سرتیرو په عام وژنې کې برخه اخیستې وه. والي یحیی ناصری ویلي چې د اسلامي دولت دغه جګړه ماران د عراق په جنوب کې د ناصریا په زندان کې په دار وځړول. او پرون د یکشنبې په ورځ د اولمپیک سیالۍ پای ته ورسېدې. د امریکا جمناس سایمن بیلز د امریکا د لوبغاړو لخوا د انتخاب شوی دی چې امریکایي بیرغ پرونې د اولمپیک د لوبو د ختمېدو په مراسمو کې پورته کړ. بیلز سلور د سرو زرو میډلونه او یو برونز د دې کال په سیالیو کې ګټلې دي.
د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه درجه 1.4 او 4.4 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې نن د تودوخه لوړه درجه 44 او 1.1 درجه ده. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او 1.2 درجه ده. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 30 او 1.2 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 40 او 1.6 ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 30 او 1.3 درجه ده. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 30 او 1.8 ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 40 او 1.1 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 9 او 1.1 درجه اټکل شوې ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 30 او 1.1 ده. په ترنکوټ کې د تودوخه لوړه درجه 30 او 1.2 درجه ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 30 او 1.3 درجه ده. محترم اوردونکو زمنګ دا لمړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتور سره د امریکا غږ آشنا رادیو درخ پرونه شروع کیږي.